The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم. نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د جون د میاشتې 25مه نیټه ده. وخت په اسلام آباد کې د سهار 6 بجې، په کابل کې 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شروع یا چهارشنبه د جون د 23مې د شپې 9 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته کسان تر 1,01,000 اوښتي او مړي 3,300 ته رسېدلي. په افغانستان کې هم په دې ناروغۍ اخته کسان تر 9,600 زیات شوي او مړي 1,499 ته رسېدلي. په ټوله نړۍ کې له کرونا وایرس د مړیو شمیر 4,30,000 او په امریکا کې 1,30,000 ته رسېدلی دی. او د افغانستان د سولې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت پلاوی تیار دی، او وایي پاکستان او ایران هم کولای سي پر طالبانو د اغېز له کبله د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په پاکستان کې کرونا وایرس په ډیره تیزی خپریږي چې یوازې په تیرو 24 ګنټو کې څه کم 4,000 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 6,000 کسان ترې مړه سوي دي. دا مهال په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته کسان 1,01,022 او مړي 3,386 ته رسېدلي، او تر اوسه په دې ناروغۍ اخته 9,045 تنه بېرته روغ سوي دي. تر اوسه په سند کې 4,090 تنه، په پنجاب کې 9,15,516، په پښتونخوا کې 3,300، په بلوچستان کې 9,640، په اسلام آباد کې 1,403، په گلګت بلتستان کې 1,310، او د پاکستان تر ولکلاندې کشمیر کې 902 تنه په دې ناروغۍ اخته دي. د پاکستان د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان وایي په پاکستان کې ټول 868 فعال پایلټان دي. وایي په دوی کې 268 داسې دي چې د دوی پر ځای د پایلټۍ امتحانونه نورو خلکو ورکړي. سرور خان دغه څرګندونې په قومي اسمبلۍ کې هغه وخت وکړې چې د مې په میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایی کمپنۍ پی آی ای د الوتکې د لویدو رپورټ وړاندې کاوه. نوموړي وزیر وویل د الوتکې د لویدو په اړه د پلټنې په لومړي رپورټ کې معلومه شوې چې د یادې الوتکې د لویدو ذمهوار پایلټان او د کنټرول عمله ده. د پاکستان په څنګلوري هیواد هند کې هم کرونا وایرس په ډیره چټکۍ خپریږي چې یوازې په تیرو 24 ګنټو کې 440 تنه مړه سوي او تر 14,500 زیات کسان یې په دې ناروغۍ اخته سوي دي. په هندوستان کې تر دې مهاله له دې وبا د مړیو شمېر 15,000 ته نږدې سوی، او په دې ناروغۍ د ټولو اخته کسانو شمېر 4,02,000 ته رسېدلی دی. پرون په کوټه کې پولیسو هغه زده کوونکي نیولې چې په بلوچستان کې د کرونا وایرس له کبله د کمزور انټرنیټ په خاطر د آنلاین زده کړو په ځای احتجاج کاوه. د زده کوونکو د سازمان یو مشر مزمل کاکړ چې دی خپل هم پولیسو نیولې وی ویډیو ته وویل د پولیسو لخوا د نیول سویو زده کوونکو شمېر 80 ته نږدې دی، چې وایي په هغوی کې 4 نجونې زده کوونکي هم شامل دي. پر ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام تر غندنې وروسته د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال پر ټویټر لیکلی د پولیسو یو مشر یې له خپلې دندې ګوښه کړی او د ښځینه پولیسو په ضد به هم قانوني ګامونه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې او د بلوچستان له حکومته یې د نیول سویو زده کوونکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. بل لور ته د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پولیسو لخوا د یو ځوان عامر تاکالي د لوڅولو او وهلو پر سر د تاکال تاڼې ایس ایچ او او 4 نور پولیس عسکر ماتل کړي دي. پولیسو عامر تاکالي وروسته له هغه لوڅ کړی او وهلی وو، چې وایي پر ټولنیزو رسنیو په خبره سوی یو ویډیو کې پولیس چارواکو ته سپکې سپورې ویلې وي. په افغانستان کې هم د کرونا وایرس پیښه مخ په زیاتېدو دي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 9,015 او مړي 1,499 ته رسېدلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 244 نور کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 1,000 تنه مړه سوي دي. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پلاوي د بشپړ تیاری خبر ورکړ، خو وایي اوس هم افغانان د سولې خبرو ته پر هیلو برسېره د خپلې ازادۍ او حقونو په اړه اندېښمن دي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې، او ویل چې پاکستان او ایران هم کولای سي پر طالبانو د اغېز له کبله د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي. له کرونا وایرس امریکا تر ټولو هیوادونو زیات اغېزمنه ده، چې مړي 1,03,000 ته رسېدلي او په دې ناروغۍ اخته کسان یې تر 4,00,000 زیات شوي دي. د نړۍ په شاوخوا اتیا هیوادونو کې له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر 4,80,000 او د ناروغو کسانو شمیر تر 4,90,000 زیات شوی دی. خو له دې ناروغۍ په ټوله نړۍ کې څه کم 1,50,000 تنه بیرته جوړ شوي هم دي. تر امریکې وروسته کرونا وایرس د لاتین امریکې برازیل هیواد زیات اغیزمن کړی چې مړي 3,50,000 ته نږدې شوي او په دې ناروغۍ اخته کسان یې 3,50,000 زیات شوي دي. تر برازیل وروسته کرونا وایرس په برتانیا کې زیات کسان مړه کړي چې شمیر 3,50,000 یو اتیا دی. خو تر برازیل وروسته دا ناروغي په روس کې زیاتو خلکو تور پورې سوي چې شمیر تر شپږ لکه اوښتی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مولا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اوریدل. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان او افغانستان په اړه څو ریپورتونه درته لرو. په چین کې د یوې څېړنې له مخې کوم کسان چې له کورونا وایرس جوړ شي بیا دغه ناروغي نه ورپورې کیږي، او د پېښور د روغتیا د ادارې یو افسر هم وایي تر اوسه داسې شواهد نه لري چې له کورونا وایرس جوړ شوی ناروغ ته دي بیا دا وایرس ورپورې شوی وي. خو په پېښور کې یو تن داوه کوي چې په دویم ځل دا ناروغي ورپورې شوې ده. تفصیل یې له پېښور د حمیدالله په ریپورت کې اورو.
د پېښور شهادي د پریدی وایي په تیره یوه میاشت کې د کرونا د رنځ دپاره دوه وارې ټیسټ نه وکړل. په اولنی ځل د دوه ټیسټ مثبت راغی، نو د دوو اونو دپاره ځان له شو، خو بیا په دوباره معاینه دا ټیسټ منفي راوختو. دی وایي څو ورځې وړاندې ورته بیا د کرونا علامات ظاهر شول، نو په دوباره ټیسټ یې بیا کرونا مثبت راوخته. دی وایي خود پېښور د پبلک هیلت ډایرکټر ډاکټر اکرام الله وایي تر اوسه په صوبې پښتونخوا کې داسې کومه ثابته پېښه نه ده رامنځته شوې چې ګنې د کرونا رنځنه د حق کېدو وروسته یو وار بیا اغېزمن ده او جوړ شوی تن کرونا دوباره رنځولی وي. خو دی وایي داسې کېدلی شي چې د ړومبنې نه جوړتیا په مهال د انسان بدن د کرونا پر ضد لنډمهاله مدافعتي نظام یا اینټي باډیز جوړ نه کړي، نو داسې کس ته بیا ځل د رنځ لګېدو خطر وي.
خداګه چې ډیپینډ هر سړي خپل یو ریسپانس یو زما ریسپانس بیماری ته به یو رنګي وي. د یو بل سړي د ډیر عمر د کم عمر د صحتي حالت د کمزوري صحت والا د هر چا ریسپانس بیماری ته بل رنګي وي. کنه جی یو سړي کو کووډ تیر وو او دا هغه باډي کې هغه ایمیونټی جوړه ده نو ری انفیکشن کیږي.
تر اوسه په ساينسي او تحقیقي بنیادونو دا نه ثابته چې آیا د کرونا رنځ یو غیزمند کس ته دوه واري لګیدي شي او کنه. خو ځینې ساينسي تحقیقونه وایي د دویم ځل مثبته پیښه د ټیسټونو د خرابتیا او د یو غیزمند کس د بدن نه د کرونا د مړو شو وایرسو د موندلو له وجه هم کېدلی شي. یو چینایي څېړنه دا هم وایي چې په دویم ځل د غیزمند کس نه د مرض د خورېدو امکان هم ډېر کم وي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
تاسو د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرې خبرونه اورئ. په کوټه کې پولیسو د نجونو په ګډون هغه لسګونه زده کوونکي نیولې چې په بلوچستان کې د کرونا وایرس له کبله د کمزوري انټرنیټ په خاطر د آنلاین زده کړو په ځای احتجاج کاوه. د بلوچستان وزیر اعلی د دې پیښو په ضد د پولیسو یو افسر له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم د زده کوونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حفیظ الله ستوري شهرانی په ریپورت کې.
د کوټې پولیسو هغه زده کوونکي په تاړو کې بند کړي چې اچ د آنلاین کلاسونو پر ضد احتجاج کاوه. د پاکستان د زده کوونکو د کمیټې کنوینر مزمل کاکړ وډی وته وویل د کوچي پولیسو دای او د ملګری نیولی او په بیلابیلو تانو کې بند کړی دی. د مزمل کاکړ په خبره د نیول سو زده کوونکو شمیر شپږ ته نږدې دی چې څلور شزینه زده کوونکو هم پکې شامل دي. شاغلی زیاته کړه دوی لتیری وی میاسي په ټول ملک د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. دوی غواړي د آنلاین کلاسونو لړۍ دی بند شي، د پوهنتونونو فیس دی کم شي، او د ملک په ټولو سیمو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او نورستان ایالت کې دی د انټرنیټ 3G او 4G ولګول سي د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی د نوم نه اخیستلو په شرط دی وته وویل زده کوونکو د پولیسو خبر نه د منلي زده کوونکی په زور زبردستي د یالتی اسمبلی لوري تتلل پولیس اخر مجبور سو چې زده کوونکی ونیسي د چارواکی په خبره د زده کوونکو شمیر سلويشت نه زده دی د بلوچستان یالت د مالیه وزیر ظهور بلیدی پر ټویټر پانه لیکلی حکومتي او د اپوزیشن غړو د پولیسو لخوا د زدکونکو پر ضد اخیستل سوي ګامونه غندلی د زدکونکو غشتنې قانوني دي د دوی د غشتنو په حق لید د پاکستان د لوړو زدکړو کمیسیون سره تماس نیولې دی د بلوچستان یالتي حکومت ویان لیاقت شاوانی پر خپل ټویټر پانه بیا داسې لیکي چې زدکونکو د لنډي مودې لپاره ځکنی ولي چې دوی له کورونا وایرس څخه وژغوري دغه په خبره چې زدکونکو به زر خلاصي شاغل شاوانی تکړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه په ایالت کې له اوله ماده 144 لګولې ده چې خلک یو ډول غونډي هم ونکړي او له کورونا وایرس وژغورل شي په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغي له خوریدو وروسته په پاکستان کې د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د تعلیم برخه هم زیات اغیزمنه شوې ده د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون له لوري په ټول ملک د پوهنتون د زده کوونکو لپاره د آنلاین کلاسونو لړۍ پیل کړي خو د ملک د زده کوونکو د سازمانونو له لوري د ایچ ای سی دغه فیصله او ګام نه دی منل سوی د احتجاج زده کوونکو په خبره د ملک په ډیرای سیمو کې انټرنیټ او بجلی نسته زیاتره زده کوونکو بیا د غربت او نورو لاملونو له کبله انټرنیټ لپټاپ بجلی او نورو وسایلو ته لاسرسی نه لري ځکه دوی د ایچ ای سی د آنلاین کلاسونو په حق له فیصله منلو ته تیار نه دي د کوټې د پولیسو له لوري د زده کوونکو د نیولو پر ضد په ټولنیزو رسنیو هم کلک ورګون شو دل سوی او د نیوسو زده کوونکو د زر خلاصولو غوښتنه سوی د مزمل کاکل په خبره کده دوی غوښتنه ونه منل سي دوی به د احتجاج جون لړۍ لا وغځوي تر دې وړاندې د آنلاین کلاسز د پریکړې پر ضد په خیبر پښتونخوا او کوټه ښار کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا هم پر امن احتجاجي لاروینونه او احتجاجي غونډې شوې دي لا بلې خوا د بلوچستان های کورټ د سې شنبه په ورځ د دې ایالت وټولو په هنتونونو ته د آنلاین کلاسونو لپاره لازده کوونکو څخه د فیسنه خصلو امر کړی وو د های کورټ مشر جج جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس نذیر احمد لانګو د کوونکو د سازمان بي اس او لخوا د سیوی درخواست اورونه وکړه محکمې د لوړو زده کړو کمیسیون او ټولو پوهنتونونو ته امر وکړ چې په ولایت کې د آنلاین کلاسونو د اخیستلو پر مهال هیڅ ډول فیس لز د کوونکو نه اخلي حفیظ الله ستوري شیرانی وی وی جیوا کواټه
تاسو د خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اورئ د عرفان الله فريدي د وژنې په ضد د خیبر ضلع په باړه سیمه کې په دریم ورځ هم احتجاج دوام لري او د هغه په وژنه تورونو کسانو ته د سزا غوښتنه کوي د ترهګرۍ ضد پولیسو درې ورځې وړاندې هغه په پېښور کې له درو نورو کسانو سره وژلې او ترهګرۍ بللې وو خو کورنۍ او د سیمې خلک یې هغه بے ګناه ګڼي او وایي چې هغه د یو سکول استاد وو نور تفصیل له پېښور د فريد شنواري په ریپورت کې
یو ورځ وړاندې د پولیسو لخوا د عرفان الله اپریدی د وژنې په ضد په خیبر باډی سیمه کې احتجاج نن په دویم ورځ هم روان وو د خیبر سیمې سیاسي ګوندونو ځای مشرانو او د عرفان الله کورنۍ غړو دغه پیښه د پولیسو جالي مقابله او غیر عدالتي وژنه ګرځولې ده د وژل شوی عرفان الله پلار وایس اف امریکا دی وته اویل د زوی په وژنه کې ککړ شو کسانو ته باید سزا میلاو شي
بے ګناه مر شو راي ايش کې غمې په پیلي تاریخ کې کوم ځای کنا تل او دا تر سال ته یې نو کاری ریس کا تر وایې وستو ته 12 بجې پیرې ټلیفون کولو 12 بجې نه بجې ټلیفون باندې شو عظیم زلمی کړه ورسته مخاویش تیږي کرندونه یې ور کړی دی مړه صبر ته ویم بچای مې و ډیر په خورو په تکلیفو مې په تعلیم کړای وو هم او وړه بچی دوا پوتې
د ترهګرۍ په ضد جوړ کړای شوې د پولیسو اداره یا کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ پرون داوا کړې وه د ترهګرۍ پیښه یې ناکامه کړې ده او څلور ترهګري هم په مقابله کې په پیښور متنو سیمه کې وژلې دي. خو د پیښور متنو سیمه اوسیدونکی میسل خان وایي د کورنۍ دواړه کسان په جالي مقابله کې وژل شوي دي او کور نه یې اوچت کړی وو.
ابل اشپا شوې ده یو پکې زما زوی اسد الله نوم یو او یو ساقی الله نوم یو چې دا زما ورارو د کشر ورور نغه ولید خان زوی دا مونږ باندې په 14 مئی باندې سبې 5:30 بجې د زیارت پورز چاپاو لگے دا هرناوا نو چې اوچاتې کو بس مونږ ویل حکومت تبشیش لبی بیو سم مسئله بې به هر حال دې کې بیا د شپې سی ډی ډی را لخوا مونږ ورته ویخو نو مونږ ولا لک په خپل پلاس ور
د خیبر سیمه سیاسي ډلو او مشرانو ویل دغه ډول پیخي په سیمه کې ډیر وخت نه روان دي او لږه مو د وړاندې خاطر او عدنان شنواری هم په غیر عدالتي توګه وژل شوی وو. د چارواکو سره خبرو د پاره جوړ کړای شوې کمیټې مشر محمد رفیق وایي په دغه پیخه دی عدالتي کمیشن جوړ شي او ټول می درک شوې کسان دي را خوشی کړل شي.
بل دا چې موږ دا مطالبه کوو ډیر هم مطالبه رو چې آینده پورا موږ له ګورنمنټ دغه شي او ادارې دغه شي شو ورټیرو کې چې آینده پورا به داسې موارای عدالت قتل عام نه کیږي. لہذا موږ دغه شدید مزاحمت کوو غندنه کوو ان شاء الله د موږ د احتجاج سلسله د جمهوریت او آئینی قانوني حق ته دابم جاری وي او وسره وسره موږ د مذاکرات ولیارم کولورو.
د ترهګرۍ په ضد جوړ کړای شوې د پولیسو اداره یا کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ یو چارواکي وایس اف امریکا ډیو ته وویل د ادارې چارواکو د معلوماتو پر وړاندې کې بریټ کړای دی او دغه کسانو په پولیسو ډزې هم کړې دي. دوی وایي وژل شوی کسان په متنو سیمه کې په یو کلا کې پټو او دوی سره وسله هم و. د خیبر سیاسي ګوندونو غړو غوښتنه وکړه د وژل شوی تن کورنۍ ته د حکومت شهید پیکج او سرکاري نوکری ورکړي او د بچو تعلیم او صحت ذمہواری دې هم په سر واخلي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په پېښور کې پاتېږو. د پېښور یو عدالت د پښتنو د حقونو لپاره د دوو ښځینه فعالو سنایا جاز او جمیلې ګیلانی په ضد د مقدمو ضمانت د هغوی تر نیول کېدو مخکې منظور کړی دی. پر دوی دا مقدمه څو میاشتې مخکې هغه وخت شوې وه چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په ضد په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. تفصیل یې له پېښوره صادق قاسم شاه راوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي او د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي سنا اجاز او جمیله ګیلانی نن د پېښور اډیشنل سیشن جج نصر الله خان عدالت کې پېښوي او دوی پر ضد درج شوی یو مقدمه کې دوی د گرفتارۍ نه مخکې کېدونکې ضمانت لپاره درخواست ورکړو او عدالت دغه د بی بی ای درخواست منظور هم کړو. د دوی وکیل طارق کفران وی او ای ډی وتا دغه مقدمه او عدالت کې د گرفتارۍ نه مخکې کېدونکې دغه ضمانت خواست په حق له صدا تفصیل ورکړو.
جنوري 2020 کې باندې د منظور پښتون د ناروا گرفتارۍ خلاف په پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج باندې د پی ټی ایم د مختلفو او د دارانو خلاف د بغاوت د کنسپیریسی مختلفې د پولاندې مقدمه د شو چې پاغې کې سنای جاز او جمیله ګیلانی نن ضمانت قبل از گرفتاری بی بی ای چې ستوي هغه د عدالت نه حاصل کړه. دغه مقدمه د دې خلاف په داسې وخت کې در شو چې دی یو پر امن احتجاج کولو او نو د پېښور شرقي پولیس سټیشن دغه خلاف دغه د بغاوت او دغه د کنسپیریسی دغه د پاتو لاندې مقدمه درج کړو چې پاغي کینن د دې ضمانت وشو.
د پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم د لارې د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوونکو دغه تحریک غلو پر ضد په تیرو دونی مقالو کې بیلابیلو جلسو کې تقریرونو او لاریون د لارې خپل نظر شریک کولو او تقریرونو باندې د سوبې مختلف ځایونو کې متعلقه پولیس سټیشنو کې تقریبا یو شان مقدمه درج شوې دي. په دغه غلو باندې د ملک او آئین نه بغاوت کولو، غداری کولو، د ملک خلاف سازش کولو او د خلکو پزړونو کې د ریاست خلاف نفرت او کرکه راپارول غوندي تورونه لګولې شوې دي. خود ډیرو غړو په دغه مقدمو کې ضمانتونه هم شوې دي او تر اوسه حکومتي ادارو دا تورونه په عدالتونو کې نه ثابت کړي. د پی ټی ایم غړي سنا اجازه وای دوی کله هم جلسو لزی او خپل حکومت غواړي دوی د داسې مقدمو او بندیزونو سره مخ کیږي.
د پیښور د ولنې جلسې نه راوخله په مختلفو ځایونو کې په مونږ باندې فایار یو شو. تاسو ځله نشته چې الته جلسه شوی یا لاریون شوی یو ما پکې ګډون کړی یا زما ملګرو په مونږ باندې اف آی آر نوی شوی. دا هر څه چې دی دا صرف زموږ سوله ییزه مبارزه ده چې مونږ په دې ریاست کې د پښتنو د حقوقو مبارزه کوو.
د پی ټی ایم دغه غړي وای د خپل حقونو لپاره دوی پر امنا او آئین کې دوی لا ورکل شوی حقونو لپاره احتجاجونه کوي. سنای جاز داوا کوي دوی همیش لا قانوني لارې اختیار کړي ده. خدا تپوس کوي چې داسي سولیز مبارزه کوونکو سره ریاست داسي بدسلوک ولي کوي. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
د ډیوا ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا له حکومتي اتحاد تر وتلو وروسته جمهوریت وطن ګوند او له بلوچستانه د قومي اسمبلی یو آزاد غړي هم خبرداري ورکړی چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې دوی به هم له حکومت سره مرسته پریږدي. تفصیل یې له اسلام آباد الیاس خان راوړی.
د بلوچستان نېشنل ګوند یا بی ان پی منګل لخوا حکومتي ائتلاف نه د وتلو اعلان وروسته د پی ټی آی حکومت یو بل ائتلافي ګوند جمهوریت وطن پارټۍ مشر شازین بوکتی او د بلوچستان د قومي اسمبلی یو آزاد غړي اسلم بوتانی هم خبرداري ورکړې ده چې چری دوی سره شیبي لوزونه پوره نه کړې شول نو دوی به د حکومت مرسته پریږدي. یو شخصي ټلی ویژن سره په مرکه کې شازین بوکتی وویل
اگر حکومت سیریس ہے بلوچستان کے مسلوں کو لے کے پرائم منسٹر سے ایگزیکٹو آرڈر پاس کرائیں, نوٹیفیکیشن کریں اور پرائم منسٹر نیشنل ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کریں بلوچستان کے جو مسئلے ہیں کہ ہم ان کو ود ان نو ٹائم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں.
کچھ وفاقی حکومت د بلوچستان شخڑے حل کولو کے سنجیدہ وی نو وزیر اعظم دے د ایگزیکٹو آرڈر پر ذریعہ د دے اعلان اکڑی او پکامی ٹیلی ویژن دے راشی او دا ہر سدے اعلان کڑی او کچرے دا سے نشی کولے نو بیا حکومتی ائتلاف نبا مونگا جلا شو. د دوی ناوا چدا حکومت صرف پ یو ٹن یقین لري او په هر سیس یو ټن اخلي. دا تلسم آئینی بدلون تا د وزیر اعظم لخوا د بیا کتنې د سوال په جواب کې شازین بوکتی وی
هم اس کی مخالفت کرتے ہیں. 18ویں ترمیم پوری پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی کنسنسس سے بنی,
مونږه د دې مخالفت کوو. دا ترمیم د ټول سیاسی ګوندونو اتفاق سره راغلی دی. د اوی چې وزیر اعظم صرف د خپل ګوند پی ٹی آئی استازي توپ کوي نه کو د ټول هیواد. په دې موقع د اسلم بوتانی ویناوا
18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ پیپلز پارٹی سے ان کو کوئی اختلاف سیاسی ہو لیکن یہ پیپلز پارٹی کا ایک اچھا کارنامہ ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی سرک د چاسو ہم اختلافات وی خو اتلسم آئینی بدلون او اوم این ایف سی ایوارڈ د دې گن یو ډیر خغام وو کوم چې ټول سیاسی ګوندونو په ګډه سره منزور کړي وو. اسلم بوتانی اوی چې اوم این ایف سی ایوارڈ کې بلوچستان ته سمره ګټه ترلاسه شوې دي د دین اوړان دي نه دی ملو شوې. د دین اوړان دي د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې حکومتي ډلې اسلام آباد کې شازین بوکتی سره لیدل قتل وکړل. وروستو میډیا سره خبرو کې د دفاع وزیر ویناوه چې شازین بوکتی د دوی پلوی دی او د ملاقاتونو دا لړۍ به راتلونکي وخت کې هم دوام لري. د پرویز خټک ویناوه چې هر سیاسي ګوند کې دننه اختلافات وي او حکومت ته به هیڅ نقصان نه رسي. د اوی چې هر څه ټیک روان دي او حال کې راپورته شوي خبرونو کې پروپاګاندا زیاته ده او حقیقت نشته او حکومتي ډله د دې لیدلو قتلو نه مطمئنه ده. په دې موقعه د شازین بوکتی ویناوه چې د ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ د فیصلې تر مخه کچري زمونږ مطالبات ومنل شول نو مونږ به حکومت کې یو, خو په ډاګه اکړه کچري روانه اونۍ کې دا مطالبات حل نشول نو بیا به زمونږ حکومت سره په یو ځای تلل ډېر مشکل وي. یاد دی وی چې تیره اونۍ د بی ان پی منګل صدر سردار اختر منګل هم د پی ټی آئی ائتلافي حکومت نه د وتلو اعلان کړی وو او ویلی وو چې د وفاقي حکومت لخوا ورسره لاسلیک کړی شوی لوسنامو باندې عمل نه دی شوی. الیاس خان, وایس اف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
او دا هم د افغانستان په اړه یو ریپورت. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پلاوي د بشپړ تیاری خبر ورکړی او وايي پاکستان او ایران هم کولای شي پر طالبانو د اغیز لاري د سولې په بهیر کې راغند رول ولوبوي. شاغلی عبدالله دغه څرګندونې د یو ویډیو کانفرنس لاري کړې دي. تفصیل مجاهد جواد راوروي.
په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې ولاړ حالات چې دواړه ښکېل غاړې ژوبلوي داسې دوام نشي کولای، بلکې د افغانانو لخوا په ګډه د سولې غوښتنې ته باید ټول غاړه کېږدي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې د شروع یا چهارشنبې په ورځ واشنگتن میشت ته د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا USIP ته د ویډیو کانفرنس لارې وکړې. ډاکټر عبدالله له طالبانو سره د خبرو لپاره د روان تیاری په اړه وویل، بنسټیزه خبره دا ده چې د سولې په اړه د ملي اجماع او د سیمه ییزو هیوادونو د رول د زیاتېدو په اړه باید کار وشي.
Consequences of the continuation of the situation in Afghanistan will affect everybody in the region and beyond.
په افغانستان کې د روانو حالاتو نتیجې سیمه او نور نړۍ اغیزمنولای شي. لدی سره پر یو وخت د نړۍ د سترو قدرتونو او د سیمه د هیوادونو ترمنځ اړیکو هم موږ اغیزمن کړیو، نو که د سیمه هیوادونو په مثبت توګه په دې کې را شریک کړل شي.
ډاکټر عبدالله د سولې په بهیر کې د ایران او پاکستان د رول په اړه د یو پښتنې په جواب کې وویل، دغه دواړه هیوادونه په طالبانو اغیز لري، که دغه اغیز په رغنده توګه وکارول شي نو دا به مرسته وکړي.
تاسو پاکستان او ایران یاد کړل، دوی دواړه پر طالبانو څنګه اغیز لري؟ کدا په سمو توګه وکارول شي ګټور به وي. په ورستۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا له یو لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته راغلی وو او دوی ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې حل ملاتړ کوي. دا یو ښه پیغام دی چې ټول اړخونو ته او طالبانو ته هم باید ورکړل شي.
خاغلی عبدالله زیاته کړه، افغان حکومت د سولې خبرو ته تیار دی او وی ویل چې حکومت د مذاکراتو پیلیدو لپاره مخکې تر مخکې هیڅ ډول شرطونه نه دی وړاندې کړي. هغه ویل زموږ د مذاکراتو ډله په سمه توګه چمتو ده چې هر وخت چې وي مذاکرات پیل کړي. عبدالله وړاندې ویل، موږ د سولې لپاره یو غوره فرصت لرو. زموږ جغرافیه ته په کتلو سره اوسنۍ ګواښ نه یوازې افغانستان، بلکې د لری ختیځ څخه تر اروپا او ورآخوا پورې له ثبات او امنیت سره تړلې ده. د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د ډاکټر عبدالله له ټاکل کېدو سره د 2019 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو پر سر روانه لانجه پایته ورسیده او د USIP پر وینا لدی سره د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو لپاره لار هواره شوه. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سی.
او سم مطبوعاتو ته کتنه، په ورستوي کې بلوچستان نېشنل ګوند د تحریک انصاف له مرکزی حکومت په دې خاطر بیل سو چې وايي حکومت تر سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان دان انګریزي ورځپاڼې په دې اړه یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
د پاکستان د قانوني اسمبلی پر روان بجټ اجلاس کې د بلوچستان نېشنل پارټي د منګل ګوند صدر سردار اختر منګل د تحریک انصاف حکومت سره د خپل اتحاد ختمولو اعلان وکړ. د سردار اختر منګل دا فیصله یقینا چې د پی ٹی آئی د حکومت د پاره یو لوی غزار دی. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار ډان په یو تازه غنه کې د بلوچستان د یو پخوانی پولیس جرنیل د طارق کوسا یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته بلوچ هم انسانان دي. طارق کوسا په ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په سر کې لیکلی دی چې د سردار اختر منګل وفاقي حکومت نه د بیلیدو اعلان د پاکستانی قوم د پاره څخه شګون نه دی. مضمون نگار لیکي چې حکومت باندې مسلسل دا تورونه لګولې کیږي چې د بلوچستان مسله په خاطر کې نه راوړي او د کال 2013 د انتخابونو نه پس چې اختر منګل د پی ٹی آئی قیادت سره د خپل مسلو د اوارولو په خاطر کمی دولوزنامی کړی دی، حکومت په دغو دولوزنامو عمل ورو کې پاتې راغلي دي. سردار اختر منګل چې په قامي اسمبلی کې خپل تقریر کې د دوه کومو اهمو مسلو ذکر کړی دی، په هغه کې یو د غایب کړی شو کسانو مسله ده او بل د ترهګرۍ خلاف په قامي عملی منصوبه د عمل نه کولو مسله ده. مضمون لیکي چې د بی ان پی منګل او د تحریک انصاف ترمنځ د کال 2013 په اگست کې د شپږو نقطو په یو یاداشتنامه دستخط شوی و. په دې شپږو نقطو کې د بی درکه کسانو د را پیدا کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قامي عملی منصوبه د عمل کولو نه علاوه وفاقي ملازمتونو کې بلوچستان له شپږ فیصدي برخې ورکولو، بلوچستان کې د پرتو افغان مهاجرو زر تر زر خپل ملک ته لیږلو او په صوبه کې د وړو ډیمونو د جوړولو نقطې شاملې وي. خو په دې ټولو نقطو په عمل کولو کې د وفاقي حکومت ناکامه کېدل، د اسلام آباد د حاکمانو او د پالیسی سازانو سخت نه اهلی په ګوته کوي. د بلوچستان د خلکو په نسبت د ټولو نه اهمه مسله د بيدرکه خلکو درا پیدا کولو مسله ده. د بلوچستان په خوانی پولیس جرنل طارق کوسا خپل مضمون کې زیاتی چې د کال 2011 سم نه د کال 2019 پوری ریاستي خفیه ادارې د بلوچ سیاسي کارکونانو او د بشري حقوقو د غوښتونکو د وجلو او کندې ته د غرزولو په پالیسي عمل پیراوي.
د وایس اف